نسم پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتوس په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حال ویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټلګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د عامو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، عامو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 2501 منډې وکړې. عامو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول او شاهد کمال د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
ازادي راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو 3 کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په اصل کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي. طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیا چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیا کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جانباز صاحب، کاواز مې اوري، پیل به له تاسو کوړو چې ازبکستان څومره دومره لوی خطر پر ځان منی او له طالبانو سره چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی سیاسي او تجارتي تعاملات پیلوي.
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. پیجان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به واورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی شي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره ترسره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی، د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندیشنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې د اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي، او دغه ډول تعاملات چې دي اقتصادي نومور کې د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې دا د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اچیا ډیر لوړ پوړي کسان د ترهګری په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي، نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي. خو تر شا یې دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دینز دی پراته دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواځ څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام وی چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي، او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي، او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤول په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېر مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کې رخصت وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده، د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
بلی دا سوال ما ته متوجه خاله فالی.
بلی و جانباز صاحب تاسو ته
ښه ګرچې مال کوانه ورې د دلته انټرنیټي تلیفوني ستونزه واو بخي. ها زه د فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډیره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خوا خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسیع په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته، جنوبي آسیا ته، همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعه په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي، د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتمل ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخرب ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري، نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپل منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په داسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زیدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه لګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي، او د یوې لویې د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې پروسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوز پاکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمي پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو دوی په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي، نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پیژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوږد مهال لپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. نو دا زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلا نه شي دا خبره د دې تر واسه تیر ده او نسی کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یادې څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یوه هېواد د یوه هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نورو هېوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي، او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یوویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، دوه ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول لشار ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکت او تعاملات باندې خوشاله او د ځان ملګری تر وخت پورې وساتي.
جنبال سیب روسیه له هم طالبانو ته د تروریستی ډلی پسترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل تلې واله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستی ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي د هر تعامل په ترڅ کې چې شوه دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د همغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی د دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی یعنی پالیسي ساز اداره هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکم ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اګنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم او مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو د یو خوا یو تضاد مونږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ځای خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم تاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې ځکه چې افغانستان د منطقې یو لاره ده، یو ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي او که ځینې نور لکه دغه د ټولګ تو هی ودونو جلسی دی. دوی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هی ودونو چې دلته شل کاله حضور درلود افغانستان تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کړي. یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کومې اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې مونږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودونه د دوو اجزاو نه مرکبه ده او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلی کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دو بودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي او هر اړخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. همغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپیژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دوی په دغه اجماع کې د شي کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي نو بیا به د دې هڅه وشي یا د دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپیژندل شي. خو په عین وخت کې په بینلملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پیژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسیږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیونی کوم مواد اوسیږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پیژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي، په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډیره مننه. پیژن صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري. تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندېښنې واقعي دي او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته د هرې ورځې په چیرېدو سره د طالبانو په وجود کې زیاتېږي. دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې په اصطلاح سره شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې شوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا د شریک سیمې په غو کې یو ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سندویش باندې حاکمان کی، موږ خو تاسو ته معلومه ده چې الته په رایو باندې الته په خلکو په خوښه باندې نه راځو، موږ د چوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګوو. نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دي ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خوا موږ داسې اقتصادي او 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 زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دغه بندیزونو دغه حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیشبینی شوی و چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا مشکل تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي، موږ په تاسو باندې بندر وته داسې یو شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا سره وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیوال د لید ته په افغانستان کې موجود دی، د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي. موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوو او کم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدوو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کوي. اوس که موږ ګورو عیني موضوع ده او عیني فرموله پدې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د سیمه یو هیواد د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي، نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډلو په واسطه باندې دوی پر غولاندې فشار اوړي. یعنې که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شنه کی یا مثلا دغه د رسمیت پیژندنې موضوع او د نور موضوعګانې چې هغه ډېر د ملت سره نه شریکېږي متاسفانه، نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو او داسې وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همداسې په روسیه کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسو ته وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سوی وه او هسته په افغانستان کې ده. نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي چې ملت دپاره او خصوصا د افغانستان د حیثیت دپاره په نړۍ کې د افغانستان د شهرت دپاره کاملا منفی تاثیرات لري او په لنډ مهال کې او همدا شان په اوږد مهال کې. او دا کېدای شي که د سیمې هیوادونه نور د دوو فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوو فعالیتونو څخه یا دوو ترهګرو ډلو د خوا څخه دوی لا متضرر شي، فکر کوم د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغوی د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخلي، چې هغه دا دی چې طالبان په خپلو منځو کې اوس حداقل پر درې ډلو باندې په خپلو منځو کې سره ویشل شوي دي، چې یو د ملا هبت الله ډله ده چې په کندهار کې ده، یو د حقانی ډله ده، یو د ملا برادر ډله ده چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کې او طالبان ته په خپل منځ کې دننه په داخل کې انفجار ورکړي او د دې تر څنګ باندې پخوانی جهادي او د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادونو کې تیاری دي ته دغه فرصت ته ناشې دي، هغه تقویه کې افغانستان ته ولېږي او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډېره مننه جنبال صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیرې کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
ستاسو خدمت ته باید ارز وکړم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي او د بلې خوا اقتصادی گٹی دی او واقعیت نہ دی لکه مخکې چې می ساس خدمت ارزو کو دا هی ودونه د توسعه په حالت کې دی او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسی جغرافیا خو دا په حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هی ودونه منتظر نشي پاتې کېدلی چې سل کال نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کیږي او دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي، داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم ښاغلی صالح، چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان د یو تروریستي جغرافیا په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملیګرایي دلته باید کاملا جوات اوسي. افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قربانی دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې هغه پاکستان دی. د بل خبره چې ستاسو خدمت ته مې د وکتل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کومې ډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو، دا یو. دومه خبره دا چې هغه د افغانستان د هغې خبرې د تاسو ته نقل قول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا برید، دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. نو په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي هغه اصلي ځاله مرکز پاکستان دی. د دې ترتیب بیرته شرایط دي هېوادو ته دا هیوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم تاسو خدمت ته عرض وکړ چې دوی کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی او تاشکند ته ویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ په سلام مشوره کوو، او دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو
ژوندی اوسې. مننه د بحث له میلمنو څخه چې راسره برخه واخیسته.